تا برنامه آینده، خداحافظ و ناصرتان.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې سپیدا خپرونه مو د یو ساعت لپاره ده چې دوه اونیز پروګرامونه یې یوه برخه جوړوي، د لوبو میدانه او د ګوړې اچار. د خپرونې په راپورونه کې چې افغان ولسمشر یو ور بیا ژمنه وکړه چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه به وټاکي. په پیل کې خبرونه چې مرضیه احمد زیل ولی
سر کې د مهمو خبرونو سرټګي د افغانستان ولسمشر وایي حکومت مسؤل دی چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره مالی سرچینې پیدا کړي. په کونړ کې د ائتلافي ځواکونو د بي پیلوټو حملو په بریدونو کې له 150 څخه زیات طالبان وژل شوي او د پاکستان حکومت د سیف د چلډرن د دفترونو د تړلو حکم ځنډولی دی. پوره خبرونه. د افغانستان ولسمشر وایي حکومت مسؤل دی چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره مالی منابع پیدا کړي. اشرف غنی دا خبره له یو شمېر سیاسي شخصیتونو، حقوق پوهانو او د مدني ټولنې له یو شمېر غړو سره تېر ورځ په جلا غونډو کې کړې ده. د جمهوریت سره د ویان مرسل سید ظفر هاشمی ازادي رادیو ته وویل
د یوې د افغانستان ولسمشر ویل چې له ټولو امکاناتو څخه کار اخلو چې د انتخاباتو لګښتونه تامین او هغه په سم او شفاف ډول ترسره کړو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره 80 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري. د دې کمیسیون مشر ویلي چې نړیوالو هم په پرې خپلې مرستې بندې کړې دي. د انتخاباتو له کمیسیون سره د مرستندوی هیوادونو او مؤسسو د مالي مرستو د بندولو یو عمده دلیل په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو نه عملي کېدل ښودل شوي چې د ملي یووالي د حکومت مشرانو ژمنه کړې ده. د اوسنۍ ولسي جرګې کار سهم یوه اونۍ وروسته یعنې د چنګاښ په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او ولسمشر ویلي چې تر ټاکلې نیټې به د دې ولسي جرګې سرنوشت معلوم کړي او هم به د نوې جرګې لپاره د انتخاباتو نیټه وټاکي. د فراه ولی وایي چې د دې ولایت په ځینو برخو کې د دولت وسلوال مخالفان له ماتې سره مخامخ شوي دي. محمد آصف ننګ ازادي راډیو ته وویل چې پرون د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتو کې نه وسلوال مخالفین ووژل شول. ښاغلی ننګ زیاته کړه چې په پشترود ولسوالۍ کې کله ناکله نښتې دوام لري. قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي ادا کړي چې په دغو نښتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته ډېر تلفات اړولي دي. د کونړ امنیه قماندان په دې ولایت کې له دیشو څخه د زیاتو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه طالبان د شنبې د ورځې ناوخته د ائتلافي ځواکونو د بي پیلوټ الوتکو په حملو کې ووژل شول. د سید خیل په وینا دغه الوتکو په دانګام او وټپور ولسوالیو کې د سختدریزو وسلوالو پر سنگرونو بمباري وکړه. هغه زیاته کړه چې د ډیرو وسلوالو مړي سوځېدلي او د پیژندنې وړ نه دي. او د هم د ځینو بهرنۍ اثارو پر وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 92 افغانۍ او 70 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 95 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 501 افغانۍ. د پاکستان حکومت د ماشومانو د ساتنې یا سیف د چلډرن د دفترونو د تړلو حکم ځنډولی دی. دا خبره د یکشمې په ورځ ولوړپوړي چارواکي کړې او هغه هم په یو دولتي مکتوب کې افشا شوې ده دغه اقدام وروسته له هغې کېږي چې د کورنۍ چارو د وزیر هغې ژمنې چې ویلي وو مرستندویه ډله به زپي د نړیوالو مرستندویانو اندېښنې راولاړې کړې وې. پاکستاني چارواکو د جون په 11 دوهمه د ماشومانو د ساتنې د نړیوالې خیریه مؤسسې دفترونه وتړل. یوه ورځ وروسته د کورنۍ چارو وزیر یو شمېر خیریه مؤسسې د پاکستان له قوانینو څخه په سرغړونو تورنې کړي او ویل چې دغه مؤسسې به وتړل شي. هغه نه د دغو مؤسسو نوم واخیست او نه هم د هغو قوانینو چې ده ورته اشاره وکړه. د حکومت په یو مکتوب کې چې محرم بلل شوی او کاپی د جون په 12مه رویټرز لیدلې، د حکومت د وروستۍ پریکړې په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. د کورنۍ چارو د وزارت یو لوړ پوړي چارواکي د خپل نوم د نه ښودلو په شرط هم اسوشیټډ پریس اژانس د حکومت د پریکړې په اړه زیات څه نه دي ویلي. د پاکستان لپاره د سیف د چلډرن ویان سعید احمد ویل دوی د دغې پریکړې په اړه له حکومت څخه هیڅ څه نه دي اورېدلي. سیف د چلډرن له هغه پاکستانی ډاکټر سره تړلې وه چې د سی آی اې لخوا ګمارل شوی و چې د اوسامه بن لادن په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. د هغه د همکاري په نتیجه کې نوموړی په پټابارت کې ووژل شو. د امریکا پوځ وایي د امریکا په مشرۍ ځواکونو د عراق په وو ښارونو کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو 12 هوایي بریدونه کړي دي. ضربتي ګډو ځواکونو د یکشمې په ورځ ویل چې په دغو بریدونو کې ودانۍ، سکواترونه، ماشینګڼې او تونلونه له منځه وړل شوي او د اسلامي دولت یا داعش تکتیکي ډلې د توغندیو او توپونو د توغولو مرکزونه په نښه شوي دي. دغو ځواکونو په یو بیان کې ویل چې دغه بریدونه موصل ته نږدې سنجار، تلفر، بایجی، فلوجه، بغدادی او مخمور باندې شوی دی. د یو بل خبر لمخه د امریکا په مشرۍ ځواکونو د غرس په سوریه کې حلب ته نږدې د اسلامي دولت ډلې یو هدف په نښه کړی دی. د غرس کوردی چرواکي او یو سارون کې ډلې پرون خبر ورکړ چې د سوریې کوردی ځواکونو د ترکیې پولې ته نږدې د سوریې د هغه ستراتیژیک خرګوډي په لمنو کې سنگرونه نیولې چې د سوریې د اسلامي دولت ډلې په ولکه کې دي. چرواکو ویل کوردی ځواکونو د خپلو متحدینو او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د هوای بریدونو په ملتیا د تل ابیز خارګوډي پر لوري تهاجمي عملیات سخت کړی دي. دغه خار د اسلامي دولت لپاره ځکه مهم بلل کیږي چې له دې ډلې سره د یوځای کېدو لپاره له گاوند ترکی څخه نوي وسلوال لومړی همدې خار ته ننوځي. او د امریکا هم متحده ایالات وایي چې په لیبیا کې پر یو مهم سختدریز مختار بل مختار هوایي برید کړی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي چې دغه حمله پرون وخت د یو امریکایي الوتکې لخوا شوې ده، خو په دې حمله کې د بل مختار وژنه نه ده تایید کړې. دا په داسې حال کې ده چې د لیبیا په رسمیت پیژندل شوی حکومت ویلي چې بل مختار او نور سختدریز وسلوال په اجبدیا کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې وژل شوي دي. امریکا دفاع وزارت ویل چې بل مختار په اسلامي مغرب کې د القاعده په خوانی غړی او د افریقا په شمال ویدیس کې په القاعده پورې د تړلې المرابطون سازمان عملیاتي مشر دی. د 2013 کال کې د الجزایر د غازو په تاسیساتو کې د وی خونړۍ حمله په طرح تورن شوی دی. د خبرونو پای
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل درې او نور خبرونه تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانه ولولئ چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې افغان ولسمشر یو ور بیا ژمنه وکړه چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه به وټاکي. د بدغیس وکیلان شکایت کوي چې د دې ولایت د حلقوي سړک د جوړولو کارونه له دریو کلونو راهیسې په ټپ ولاړ دي، خو د فواید عامې وزارت یو چارواکی وایي په کابل کې هغه ناروغان چې په منظم ډول وینې ته اړتیا لري شکایت کوي چې په دولتي روغتونونو کې په وړیا ډول وینه نه ورکول کیږي. د خوست چارواکي وایي د وسلولو پر ضد اقدامات روان دي.
مونږ خپل عملیات ترسره کوي، د اوس هم نن هم تاسو راغلم په اکثره ځایونو کې زموږ مشترک عملیات جریان لري.
سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه په همدې خبرونه کې ووري. د دې ترڅنګ مو ستاسو د خپلې د خوند لپاره اچار هم درته برابر کړی.
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
خو زه د خپلې لړۍ درخکارا کوم نو حیران به پاتې شي.
ولی
زکه چې د ډیرو وهلو تکي تورې اوختې دي.
اله تخته چې پولیسان راغلي.
وای وای وای
ترې ولو صبح جو نور مسائل هم څیړو. د افغانستان ولسمشر یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د ولس جرګې د انتخاباتو نیټه به وټاکي. اشرف غنی دغه راز ویلي چې دا د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی چې د دغو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره مالی سرچینې پیدا کړي. د ولسی جرګې کاري دوره څه کم یوه اونۍ وروسته د چنګاښ په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. جزئیات له نوریاس نوري نوري.
څه کم یوه اونۍ وروسته د اوسنۍ ولسی جرګې کاري دوره پای ته رسیږي، خو تر اوسه د دې جرګې د نوي غړو د غوره کېدو لپاره د انتخاباتو نیټه نه ده ټاکل شوې او دا هم نه ده معلومه چې د چنګاښ له لومړۍ نیټې وروسته به اوسنۍ ولسی جرګه خپل کار ته دوام ورکوي او که نه. خو د افغانستان ولسمشر ژمنه کړې چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه به وټاکي. اشرف غنی ویلي چې له دې مخکې باید له مسؤولو کسانو سره سلا مشوره وکړي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
رئیس جمهور افغانستان بر تعیین کردن زمان برگزاری انتخابات ولسی جرګه
د افغانستان ولسمشر ژمنه وکړه چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه به وټاکي، خو زیاته کړه چې مخکې له دې باید د امنیتي، تخنیکي او سیاسي چارو په اړه یو ګډ دریز رامنځته شي، په دې معنی چې په انتخاباتو کې ښکېلو ټولو کسانو سره خبرې اترې وشي، د دغې مهمې پروسې په وړاندې د پرتو ستونزو په باب د هغوی نظرونه وپوښتل شي تر څو یوه حل لاره پیدا شي. د هاشمی په وینا جمهور رئیس دا ژمنه د شنبې په ورځ د هیواد له سیاسي څیرو د مدني ټولنې له غړو، حقوق پوهانو او د انتخاباتو د کمیسیونونو له غړو سره په ځانګړو غونډو کې وکړه. د افغانستان په اساسي قانون کې راغلي چې د ولسی جرګې کاري موده په 5 کال د انتخاباتو د نتیجې له اعلان وروسته پای ته رسیږي او نوې ولسی جرګه په کار پیل کوي. د اساسي قانون د 3 مادې له مخې د ولسی جرګې انتخابات مخکې له دې چې د ولسی جرګې کاري دوره پای ته ورسیږي له 1.5 تر 2 ورځو مخکې ترسره کیږي. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال ښاغلی هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د اساسي قانون د تفسیر مسأله سترې محکمې ته وړاندې شوې ده. د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو راوستل د ملي وحدت د حکومت د موافقې یوه له مهمو مادو څخه ده. د دغې مادې نه عملي کېدل یو له عمده لاملونو څخه ګڼل کیږي چې نړیوالې ټولنې د انتخاباتو له کمیسیونونو سره خپلې مالي مرستې بندې کړي او له مالي پلوه د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو لګښتونه نه دي تامین شوي. ولسمشر د شنبې د ورځې د غونډې ګډونوالو ته ویلي چې هڅه کوي د دغو انتخاباتو لګښتونه پوره کړي. به همدې جمهوری ریاست دی ویان مرستیال
رئیس جمهور گفت که مسئولیت دولت افغانستان است تا منابع مالی
در افغانستان. ولسمشر ویل چې د افغانستان حکومت مسئولیت لري چې د انتخاباتو لپاره مالی منابع پیدا کړي او زیاته کړه چې د ټولو امکاناتو څخه کار اخلو چې د انتخاباتو لګښتونه تامین او هغه په درست او شفاف ډول ترسره کړو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی ویلي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره 80 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د انتخاباتو له کمیسیون څخه د نږدې 0 مسلکي کارکوونکو وتل د انتخاباتو د ترسره کولو په وړاندې بله ستونزه بلل کیږي. د انتخاباتو د کمیسیون ویا نور محمد نور ازادي راډیو ته په دې اړه وویل په حقیقت کې د هغه کسانو چې تخصص بیخي ترلاسه کړی و د پیسو او بودیجې د نشتوالي له امله په دې وروستیو کې دوی له کاره وایستل شول او که چیرې دوی بېرته ګمارل کیږي دا به یوه اوږده پروسه وي چې ډېر وخت غواړي. په دې خاطر ویلی شم چې انتخابات سخت زیات شاته وغورځېدل او نشو کولی چې هغه په دې نږدې وختونو کې ترسره کړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په هیواد کې د ناامنیو زیاتوالی د شفافو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې یوه بله ستونزه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په وروستیو کې ویلي چې 12 ولایتونه له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. نورالحق علومي زیاته کړې چې نور 9 ولایتونه له متوسط امنیتي تهدیدونو سره مخ دي.
د نوریاس نوري په رپورټ کې مو وردل چې د افغانستان ولسمشر یو بیا ژمنه وکړه چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه به وټاکي. د ولسی جرګې 14 کاري دوره څه کم یوه اونۍ وروسته پای ته رسیږي. په ولسی جرګې کې د بادغیس استاد شکایت کوي چې له دې ولایت څخه د تیریدونکي حلقوي سړک چارې له شاوخوا 3 کلونو راهیسې په ټاپه ولاړې دي. دوی وایي د سړک جوړونې قراردادي کمپنۍ سره له دې چې په میلیونونو ډالر اخیستي خود پروژې له کار یې لاس اخیستی او حکومت هم سر نه پسې ګرځوي. خان محمد سین پر دې مسلې رپورټ برابر کړی.
په ولسی جرګه کې د بادغیس ولایت استازي انتقاد کوي چې حکومت له دې ولایت څخه د تیریدونکي حلقوي سړک جوړولو ته اقدام نه کوي. دوی وایي د دې سړک د جوړولو کار په 1391 لمریز کال کې پیل شوی خو تر اوسه یوازې 10% کار هم نه دی بشپړ شوی. د ولسی جرګې غړي وایي له شاوخوا 3 کلونو راهیسې د یاد سړک د جوړولو چارې په ټپه ولاړې دي. د ولسی جرګې غړی منورشاه بهادری وایي
بحث پروژه های سرک سازی در افغانستان متوقف شده.
په افغانستان کې د سرک جوړونې ځینې پروژې په ټپه ولاړې دي. د بادغیس د حلقوي سرک 1.25 میلیون ډالر خوړل شوی، خو په خواشینۍ سره چې هیچا یې پر وړاندې غږ پورته نه کړ. مربوط وزارت ولې په دې اړه جدي عمل نه کوي؟
د بادغیس ولایت د خلکو یو بل استازي صفیه ایماق پر حکومت تاکید کوي چې د حلقوي سړک قراردادي کمپنۍ د حاضر کړي چې خپل چارې پیل کړي. مېرمن ایماق وایي چې د دې پروژې د ځنډ له امله دې مسؤلین وپوښتل شي.
موزی سرک حلقوي پروژې ساده نه، ای بالاتر از 500
د حلقوي سړک پروژه ساده پروژه نه ده. په دې پروژه شاوخوا 1500 میلیون ډالر لګښت راځي. زما وړاندیز دا دی چې د دې پروژې مسؤلین ډېره وغوښتل شي او پوښتنه دې ورڅخه وشي.
له بادغیسه تیریدونکی حلقوي سړک چې له بادغیسه تر هراته شاوخوا 230 کیلومتره اوږدوالی لري، د هیواد 12 غربي او شمالي ولایتونه سره نښلولی شي. د دې سړک د جوړولو تړون 3 کاله د مخه له یوې افغاني امریکایي کمپنۍ سره شوی دی. د دې پروژې مالی لګښت سکم 400 میلیون ډالر دی او په پام کې و چې په 4 کلونو کې بشپړ شي. مسؤلین وایي د سړک جوړولو ټول لګښت نړیوال بانک په غاړه اخیستی دی. خلک وایي پر دې سړک کابو 10% کار شوی، خو په وروستیو کلونو کې د کار د ځنډېدو له امله لږ څه جوړ شوی سړک هم بیرته خراب شو. افغان سوداګر وایي د دې سړک له جوړېدو سره به د هیواد د شمالي او غربي ولایتونو ترمنځ د خلکو تګ راتګ او د تجارتي مالونو لیږ رالیږ آسانه شي. د حلقوي سړک په اړه یو انتقاد دا دی چې یو اندازه پیسې قراردادیانو تښتولې دي. په عین وخت کې د فائدامې وزارت وایي چې تر اوسه په دې برخه کې کوم نوی عملي پرمختګ نه دی شوی، خو له قراردادي کمپنۍ سره جدي مذاکرات روان دي. د فائدامې د وزارت تخنیکی مرستیال انجینیر نورګل منګل په دې اړه آزادي راډیو ته وویل:
تازه خبره تر اوسه نه ده، مذاکرات دوام لري چې موږ په لاکلې او نتیجې ته ورسیږو. پروژه چالانج
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی معیاري سړکونه د هیواد د تجارت د پراختیا او اقتصادي ودې لپاره مهم ګڼي او تاکید کوي چې د دې سکتور چارې د ګړندۍ شي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان زرګونو کیلومترو معیاري سړکونو ته ضرورت لري. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي یوازې د بادغیس حلقوي سړک نه، بلکې د سړک جوړونې ځینې پروژې د هیواد په نورو سیمو کې هم په ټپه ولاړې دي. د فائدامې وزارت وایي د سړک جوړونې د پروژو د ځنډېدو یوازینی علت د هیواد په ځینو سیمو کې ناامني ده.
آزادي راډیو لوونه ترو
په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه ګڼ نور راپورونه هم لرو. په کابل کې هغه ناروغان چې په منظم ډول ویني ته اړتیا لري شکایت کوي چې په دولتي روغتونونو کې ورڅخه پیسې اخیستل کیږي. بلخوا په ننګرهار ولایت کې د ویني ورکولو کمپاین پیل شوی دی. دغه راز په نورستان کې د سړک بندېدو خلکو ته ستونزې پیدا کړې دي. اخوا په خوست ولایت کې پوځي عملیات روان دي. خو تر هغه مخکې به اسدالله لودین ته غوښتو چې د کابل چاپ ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د ولسی جرګې د انتخاباتو ځنډېدو او د همدې انتخاباتو په اړه د حکومت بې غوري ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورسپانو په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د ولسی جرګې مشروعیت 15 ورځې وروسته پای ته رسیږي او له هغه وروسته د وزیرانو د استجواب او استهزاء او په دولتي چارو د څار حق نه لري. د مطلب لیکوال ویلي چې د انتخاباتو د اصلاح په پلمه اجرایي رئیس غواړي چې د ولسی جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې خپل خواخوږي په ولسی جرګه کې ځای پر ځای کړي، څو د اجرایي ریاست څوکۍ په صدر اعظمۍ بدل کړي. لیکوال ویلي بل لورته بیا ولسمشر غنی هڅه کوي چې په ولسی جرګه کې خپل نفوذ زیات کړي او د عبدالله عبدالله د صدر اعظمۍ مخه ونیسي. په مطلب کې راغلي چې د وزیرانو د تایید په بدل کې د ولسی جرګې غړو له حکومت سره د یو کال کاري دورې د تمدید معامله هم کړې ده. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې چې د ولسی جرګې انتخابات به څه وخت کیږي. په سرمقاله کې راغلي چې ولسمشر په دې اړه پریکړه سترې محکمې ته سپارلې څو د اساسي قانون د تفسیر په رڼا کې خپل تصمیم ونیسي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو په وړاندې دا مهال دوه ستونزې پرتې دي چې یوه ناامني او بله هم د بودیجې کموالی دی. په سرمقاله کې راغلي د ولسی جرګې نشتون هم په نظام کې یوه خلا ده او د اوسنۍ جرګې د کار دوام هم غیر قانوني دی. لیکوال همدې اندېښنو ته په کتو سپارښتنه کړې چې ژر تر ژره باید د ولسی جرګې انتخابات وشي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په دې اړه مطلب کې د ولسمشر اشرف غنی په حواله لیکلي چې د ولسی جرګې د کار دوام د ستر محکمې په پریکړې پورې اړه لري. په مطلب کې راغلی چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا د ولسمشر له دې خبرو سره موافق نه دي او وایي چې د ولسی جرګې د کار د دوام پریکړه باید ولس وکړي. او په پای کې انیس دولتي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلی چې د ولسی جرګې د کار د دوام په اړه به هره پریکړه د اساسي قانون پر رڼا کې وشي. په سر مقاله کې د ولسمشر هغه ژمنه هم راخیستل شوې چې ویلي دي اجازه به ورنکړي چې په نظام کې قانوني خلا رامنځته شي.
په کابل کې ځینې ناروغان وایي چې په دولتي روغتونونو کې دوی ته په وړیا ډول وینې نه ورکول کیږي. هغوی ازادي رادیو ته ویل چې د وینې ناروغان روغتون ته د وینې اخیستلو لپاره مراجعه کوي، نو د روغتونونو مسؤلین په مختلفو بهانو د وینې له ورکړې ډډه کوي. په عین حال کې د وینې مرکزي بانک دا یو ناوړه عمل ګڼي. نور حال مرزی احمد زیره کوي.
که سم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په مرکز او ولایتونو کې د وینې ورکولو کمپاین پیل کړی، خو ځینې ناروغان شکایت لري چې په دولتي روغتونونو کې په مختلفو پلمو ناروغانو ته وینه نه ورکول کیږي. هغوی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ځینو ماشومانو پلرونه حتی د موټرو د کرایې توان نه لري، خو کله چې دولتي روغتونونو ته مراجعه کوي نو ناروغانو ته وینه نه ورکول کیږي. عبدالله محمدی هغه کس دی چې دوه ماشومان په تلسمیا ناروغی اخته دي او ماشومان په هر اونۍ کې وینې اخیستو ته اړتیا لري.
میوان روغتون مشتوی له لس بجو وروسته مشته څوک مراولی چې وینه نه ورته زرقو او موږ له شپږو څخه زیاتو کسانو ته د وینې پاڼه نه ورکو. له کاپیسا، میدان وردګو او غزنی څخه دلته ناروغان راولي. پرون دلته له لوګر څخه یو کس راغلی و، دوه زامنې په دغه ناروغۍ اخته وه. یو ته د وینې لپاره پاڼه ورکړه او بل ته نه ورکړې. د همدې کاکا په څیر مشکلات ډیر زیات دي.
ښاغلی محمدی ویل چې یوه اونۍ خپل یو زوی او بله اونۍ خپل بل زوی روغتون ته د وینې اخیستو لپاره بیایي، خو د دولتي روغتونونو ډاکټران تل د وینې له ورکولو ډډه کوي. بل لور ته د حاجي حسین خیل یوه لور او یو زوی هم د وینې د کموالي ناروغۍ لري. نوموړی هم په دولتي روغتونونو کې دغه ستونزه تاییدوي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ډېری
دغه کسان منفي وینې ته اړتیا لري، راځي دغلته ګرځي خو وینه نسي پیدا کولای. زموږ څنګ ته د میوان روغتون دی، له شپږو څخه زیاتو کسانو ته پارچانه ورکوي او وایي چې موږ ځای نه لرو. زموږ ماشومان د تلسمیا ناروغي لري او وینه نسي جوړولی. موږ له یولس کلونو څخه دا ستونزه لرو. یوه ته مو تر اووه کلنۍ وینه ورکړه خو بیا مړ سو. دا مو دوهم ماشوم دی. دا هغه ماشومان دي چې پلرونه یې د لارې کرایه نه لري څو خپل ماشومان روغتون ته ویسي.
د دوی په څیر سلګونه نور بېوزله کسان هره ورځ لری پرتو ولایتونو څخه مرکز کابل ته راځي، خو د دولتي روغتونونو مسولین ورڅخه پیسې اخلي. خلک په داسې حال کې له دغې ستونزې نه شکایت کوي چې د جون څوارلسمه نیټه د وینې ورکولو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د وینې د مرکزي بانک مسولین وایي چې وینه په ټولو دولتي روغتونونو کې د ناروغو کسانو لپاره په وړیا ډول توزیع کیږي. د وینې د مرکزي بانک مشر احمد مسعود رحماني وویل په هغه صورت کې چې په دولتي روغتونونو کې اړو ناروغانو ته وینه ورنکړل شي، نو ناروغان باید دغه ستونزه له دوی سره شریکه کړي.
خصوصي روغتونونو کې د یوې اندازې پیسو په مقابل کې وینه ورکول کیږي. هغه وینه چې په دولتي روغتون کې ورکول کیږي، غواړم په اړه یې توضیحات ورکړم چې څلور ډوله وینه ده: ای، بی او صفر. وینه هم تر 15 ورځو پورې ساتل کېدای شي. په داسې حالت کې اړینه ده څو خلک دوامدار راسي او په دې برخه کې ونډه واخلي. موږ ته 50% وینه په رضاکارانه شکل لازم او 50% لپاره ضرورت پیښیږي څو د ناروغ د کورنۍ له غړو څخه ترلاسه کړو.
ښاغلی رحماني دغه راز وویل که سم د تیر کلونو په پرتله هغه کسان چې وینې ورکوي شمېر یې زیات شوی، خو بیا هم ضرورت دی چې یو شمېر زیات کسان د وینې ورکولو په پروسې کې ګډون وکړي. د ښاغلی رحماني په خبره کومه وینه چې د کمپاینونو پر مهال اخیستل کیږي، نو هغه وینه له 15 کلونو څخه کم عمره لرونکو ماشومانو، هغه ښځینه چې د ولادت پر مهال خونديزي لري او د جګړو ټپیانو ته ورکول کیږي. د وینې د مرکزي بانک د معلوماتو له مخې افغانستان تر اوسه 8000 هغه کسان ثبت کړي چې وینه ورکړي چې په هغو کې 96% نارینه او پاتې نورې ښځینه دي.
په کابل کې یو شمېر ناروغان شکایت کوي چې په دولتي روغتونونو کې دوی ته په وړیا ډول وینه نه ورکول کیږي. په ننګرهار کې د ژوند خیریه ټولنې رضاکار غړو د تلسمیا ناروغانو لپاره د وینې راټولولو کمپاین پیل کړی چې د رواني اونۍ تر پایه به دوام وکړي. له جلال آباد شاه محمود شینواری رپورټ لري.
دا د سلیم په نامه د هغه وکلن ماشوم خبرې دي چې د تلسیمیا په ناروغۍ اخته دی او هر میاشت د بل انسان لورینې ته سترګې دي. دی په دې پوهیږي که څوک وینه ورنه کړي نور دی د ژوند کولو حق نه لري، ځکه خو سلیم د یکشنبې په ورځ د وینې ورکولو د نړیوالې ورځې په مناسبت د وینې ورکولو د کمپاین پر مهال په خواره خوله چې رنګ یې تک تور اغوښتی و له خلکو وغوښتل چې دی د تلسیمیا په ناروغۍ اخته دی او وینه ورکړي. دغه ماشوم په خپله تنکۍ خوله ازادي راډیو ته وویل چې د ده خور هم د تلسیمیا په ناروغۍ اخته وه او هغه مړه شوه. د ده په څېره کې مایوسي لورای ښکاري، خو بیا هم دی غواړي چې څو شپې له خپل مور او پلار سره نږدې اوسي. په همدې خاطر ځان لپاره د وینې غوښتنه کوي. په ننګرهار کې د ده په څېر په سلګونو نور تنکي ماشومان هم د تلسیمیا په ناروغۍ اخته دي چې د 15 ورځو په موده کې او ځینې بیا د یوې میاشتې په موده کې تازه وینې ته اړتیا لري. د ژوند خیره ټولنې رضاکار غړي وایي دوی په همدې خاطر چې د تلسیمیا او نورو عاجلو ناروغانو لپاره په وخت سره تازه وینه ورته پیدا کړي، د تیرو اوو میاشتو راهیسې له یو شمېر نورو خیریه بنسټونو سره په همغږۍ د وینې ورکړې او ژوند وژغورې تر نامه لاندې د عامه پوهاوي کمپاینونه ترسره کړي او په سلګونو خلک یې دې ته اړ کړي چې وینه ورکړي او د بل انسان ژوند وژغوري. د دې خیریه ټولنې په استازولۍ اکرام الله اکرام وویل دا چې د جون د میاشتې 14 د وینې ورکولو نړیوالې ورځې سره برابره ده، دوی دغه ورځ د وینې ورکولو په کمپاین پرانیسته او تر روژې میاشتې پورې به دا کمپاین دوام وکړي.
مونږ دغه ورځ د وینې په ورکړې سره ولمانځله، زموږ لسګونه رضاکاران راغله دلته وینه ورکړه او وینه جمع کړه. زموږ رضاکاران به کله چې روژه پیل کېږي تر هغې پورې به راځي، هره ورځ به دلته راځي وینه به ورکوي.
په ورته وخت کې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامول د دغو خیریه بنسټونو فعالیت چې عاجلو ناروغانو لپاره د وینې د پیدا کېدو په برخه کې کار کوي ګټور وباله او په خبره د وینې د کمبودۍ په برخه کې ډېرې ستونزې ورسره هوارې شوې دي.
چون تاسو بهتره ملو داسې د روژې مبارکه میاشت روان ده او موږ په دې حوزه کې او په دې ولایت کې زیات شمېر داسې مریضان لرو چې هغه د تلسیمیا په ناروغۍ باندې اخته دي او د روژې په مبارکه میاشت چون ګرمي زیاته ده بیا دغه ناروغان ته د وینې ورکوونکي یا ډونران چې کمیږي، نو دغه کمپاین چې تر څو د روژې تر میاشت پورې ادامه پیدا کوي زموږ دغه ناروغانو په تداوي کې چې هغه په تلسیمیا اخته دي د هغې مشکل
د ویلو دا څه باندې لس خیریه بنسټونه په ننګرهار کې په مختلفو برخو کې په خیریه کارونو مصروفه دي او د خپلو رضاکاره غړو پر مټې په ټولنه کې اړمنو خلکو سره د مرستې دوست ژوندی کړی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
سردار محمد له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي د هلمند په لیري پرتو سیمو کې سړکونه کندو کفر دي، هله د دولتي چارواکي دغه سړکونه ورغوي. کوچۍ له خوسته په خوست شهر کې غله زیات سوي دي، له کوچیانو یې څو موټره تښتولې دي. پرون یې هم د تورو اوبو په سیمه کې یو سراچه ډوله موټر غلا کړي. له دولته د لویو لارو د ساتلو هیله کوو. سمی الله حلیمی تندر له پکتیا په څمکنی ولسوالۍ کې د اوبو کم بند نسته، دلته باید یو لوی بند جوړ سي چې ټوله ولسوالۍ بور سره آباده سي. بلوڅ صفای له کونړه ولسمشر محمد اشرف غنی دي تر هر څه مخکې د امن د چنګښت غم خوري، د ولسی جرګې وکیلان یوازې د خلکو حقونه خوري. عبدالرزاق صاحبزاده له لغمانه لیکلي د اوسنی ولسی جرګې موده دې تمدید سي، ځکه اوسنی وکیلان که وزګار سول خلکو او هیواد ته ستونزې جوړوي. محمد وایس له هلمند چارواکي باید د ولسی جرګې انتخاباتو ته ژر تر ژره زمینه برابره کړي. حبیب له روزګانه یوه میاشت کېږي چې د ګیزاب ولسوالۍ او د ولایت د مرکز ترمنځ غځېدلی سړک د ترافیکو پر مخ بند دی. زین الله له پکتیکا زموږ د سیمې چارواکي په بیلابیلو نشو اخته دي، دوی به خدمت څنګه کوي؟
دا وستاسو ځینې پیغامونه چې د افغان بیسیم شبکې په مرسته مو ازادي راډیو ته رالېږلې و. تاسې ازادي راډیو ته وړیاست چې خپرونې د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام تر 2 بجو وروسته هر ورځ پر همدغو څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې اوریدلی سئ. 219 پروګرامونه په همدې خپرونې کې درته لرو. ورزشي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډې اچار. دغه راز په یوه مرکه کې اوري چې په خوست ولایت کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي. چارواکي وایي چې په دغو عملیاتو کې وسلوالو کسانو ته زیات زیانونه اړولي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
په دې خبرونه کې دا راپور هم لرو چې د نورستان اوسیدونکي شکایت کوي چې د وایګل ولسوالۍ یوه لاره د وسلوالو کسانو لخوا د خلکو پر مخ تړل سوې ده چې دې مسلې خلکو ته زیاتې ستونزې ولاړې کړي دي. د غرض دوه اونیز پروګرامونه هم درته لرو، خو اوس لس نیمې بجې کېدونکي دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له مرزي احمد زین اوري.
د افغانستان ولسمشر وایي حکومت مسؤل دی چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره مالی سرچینې پیدا کړي. اشرف غني دا خبره له یو شمېر سیاسي شخصیتونو، حقوق پوهانو او د مدني ټولنې له یو شمېر غړو سره تېره ورځ په جلا غونډه کې کړې ده. په کونړ کې د تلفظ وکړو د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې له 150 څخه زیات طالبان وژل شوي دي. د پاکستان حکومت د سیف د چلډرن د دفترونو د تړلو حکم ځنډولی دی. دا خبره د یک شمې پوره یو لوړ پوړي چارواکي کړې. د امریکا پوځ وایي د امریکا پر مشرۍ ځواکونو د عراق په ښارونو کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو 12 هوایي بریدونه کړي دي. همدارس د امریکا متحده ایالات وایي چې په لیبیا کې پر یو مهم سختریز مختار بالمختار هوایی برید کړی دی. د امریکا د پوځ رات وایي چې دغه حمله پرونه وخت د وی امریکایي الوتکې لخوا شوې ده، خو په دې حمله کې د بالمختار وژنه نه ده تایید کړې. او په مولدوویا کې خلکو پرون په سیمه ایزو انتخاباتو کې ګډون وکړ. دغه انتخابات یوه آزموینه بلل کیږي چې آیا د هیواد له اروپا سره یو ځای کېدو ته متحد دی او که غواړي روسیې ته ځان ورنږدې کړي.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واوریدې. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلی سئ چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. که فیسبوک کاروئ کولی سئ چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم درسره خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ او په باسونې کې برخه واخلئ. ادرس یې د facebook.com/azadiradio. د نورستان د وانت ولسوالۍ اړوند د ارنست او وایګل سیمو اوسیدونکي شکایت کوي چې د خلکو په وړاندې افغان ځواکونو لاره تړلې ده. دوی وایي چې د لارې تړل کېدو دوی ته زیاتې ستونزې پیدا کړې دي. تفصیل درو هله انوري په رپورت کې.
د وانت وایګل ولسوالۍ د ارنس کلی اوسیدونکي ولی الرحمن چې د خپلو ناروغانو سره اسداباد ته راغلی وایي درې میاشتې کېږي چې د وانت په ساحه کې افغان ځواکونه د دوی سیمې ته تللې لاره د موټرو په وړاندې تړلې ده او چاته اجازه نه ورکوي چې وایګل او ورنس ته په موټرو کې تګ راتګ وکړي.
گاڑی بند شوی ده او په دې وجه باندې دا موږ پیاده راځو.
گاڑی چا بند کړی دی؟
گاڑی داسې هلته بدم نته شو او څه کسان دا وایګل کې ووژل شو او بیرته چې دنه دا حکومت چې دنه گاڑی بند کړه او په دې لامل بهي موږ زیات مشکل کیو.
هغه وایي د لارې بندېدو په وجه ناروغانو سره درې ساعته په پخو مزل کړی دی او په ډېر مشکلي ناروغان د کونړ مرکز اسداباد ته را رسولی دي.
موږ په خپل درې څلور غنټه ارنز نونې ستر وانت پورې موږ پیاده راغلو. پیاده کې زنانه ورسره او نور ماشومان او نور مریضان په دې لامل وانت پورې څومره چې بره کلي د هغو ټول اخکته پیاده راځي.
ولی الرحمن وایي روژه هم را ورسېده او د سړک تړل کېدو له امله یې په سیمه کې د خوراکي توکو نرخونه هم ختلي او که پروژه کې هم لار خلاصه نشي نو خلک به د خوراکي او نورو اړینو موادو د کمی سره مخ شي. د نورستان امنیت قومندان جنرال خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته د لارې بندېدو خبره ومنله، خو وی ویل چې سړک د سیمې خلکو د خپل منځي اختلافات په وجه تړل شوی دی.
اختلافات د خپل خلاص کی
امنی قومندان وای د خلکو ترمنځ ورسته له هغه اختلافات پیدا شول چې کله وسلوالو طالبانو څو تنه پارنس او وایګل کې دولت سره د همکاري په تور وژل. اوس ته وژل شو کسانو خپلوان وای چې سړک په تر هغه بند وي چې ورته قاتلین ونه سپارل شي. نورستان یو غرنی او لری پروت ولایت دی چې ډېرې سیمې اوس هم سړک نه لري چې اوسیدونکي د ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په دې وروستیو کې د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د خوست په ځینو سیمو کې هم د افغان ځواکونو پر پوستو او مرکزونو د وسلولو لخوا ډله ییزې حملې وسوې. د همدې مسلې په باب نجیب الله الوخیل د دې ولایت له امنیه قمندان جنرال فیض الله غیرت سره مرکه کړې. د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د خوست په ځینو سیمو کې د وسلولو لخوا وروستیو ډله ییزو بریدونو د خوست پر حالاتو څومره اغېز کړی.
په خوست کې هم دښمن په ټول قوت سره خپل مکمل زور وازمایو په ټولو ساحو کې، مګر هم ملي امنیتي ځواکونو وتوانېدل چې د خپلې خاورې د خپلو خلکو نه په میړانه او په زړورتوب دفاع وکولی شي.
داسې ولیدل شول چې د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو په بابرک تڼې، مسافر او ځاځي میدان په ولسوالیو او یو شمېر نورو سیمو کې پر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه سرته ورسول. دلته حکومت پوسته یا ساحه وسلوالو لاسته نه درلودلې.
دښمن په ټول توان په ټول قوت سره تهاجمي او ډېر په قوت سره په اکثریتو ځایو باندې حملې وکړې، په مسافرو ولسوالۍ کې حملې وکړې، په ځاځي میدان ولسوالۍ باندې حملې وکړې، بابرک تڼې او په نورو ساحو کې. مګر د افغانستان ملي امنیتي وکونو د خوست په ولایت کې البته یو شی چې قابل دی ذکر دی، باید وایم چې د خوست قهرمان او په وطن مین ولس د خپل امنیتي وکونو سره څنګ په څنګ د خپل خاور او د خپل وطن نه دفاع وکوله چې نمونه او مثالونه زر تر وړای شمه. دوی زمون سره کلک ولاړ دي، په ګډه د خپل وطن او د خپل خلکو دفاع کړی ده.
په دې ورسته کې منګل میشتو سیمو په ځنګل ډول مساخیل او قلندر ولسوالیو کې د بهرنیو او داخلي جنگیالیو د تحرکات د ډېر دوه پاړه خبرې کیږي. د دوی پر وړاندې څه اقدامات شوي دي؟
ما مخکې هم ویل چې دښمن په ټول قوت سره د مساخیل په ولسوالۍ باندې تهاجمي حمله وکړه. دوی ونه توانېدل د دښمن ته زیات تلفات ورسېدل. زمونږ د ځواکونو لخوا طبعا دا ولسوالۍ چې د پکتیا سره هم سرحد لري او لار لري، هلته ځینې تحرکات لري، مګر دوی هلته هیڅ شی په لاس نه وړل غیر دنه چې دوی تلفات ولیدل.
آیا هغه سیمې د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو له وجود نه تصفیه شوي دي؟
د یو منظم امنیتي پلان له مخې چې موږ یې د خوست ولایت په مرکز یعنی اوسیپی کې هغه ترتیبیږي، په هغې کې ټول قوتونه د هغې پلان له مخې خپل وظایف انجاموي. هغه پلان هلته ترتیب شوی و. موږ په مساخلو کې عملیات ترسره کړل چې ډېر ښه نتیجه یې درلوده او ښې لاسته راوړنې لرلې، او دښمن چې هغې ساحو کې چې ګواښ و هغه له منځه ولاړو. اوس هلته کوم داسې خاص خطر نشته. طبعا ما مخکې هم وویل چې خوست سرحدي ولایت دی، ډېر اوږد سرحد لري، تقریبا 1400 کیلومتره پوله لرو، ګډه پوله. نو دښمن کولی شي چې د دغې لارو رفت آمد یا تردد وکړي. دغه منظم امنیتي پلان چې ترتیبیږي د غل مخې د خوست په اکثریت ولسوالیو کې موږ خپل عملیات ترسره کوي. د اوس هم نن هم زه تاسو راغیږم په اکثریت ځایونو کې زموږ مشترک عملیات جریان لري.
د خوست امنیه قمندان جنرال فیض الله غیرت و چې د ازادي راډیو د خبریال پوښتنې ځوابولې. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه په همدې خپرونې کې درته لرو. دغه راز د ګوړی اچار تفریحي پروګرام هم اوریدلی سي، خو تر هغې مخکې چې د تفریحي پروګرام پیل سي سپورټي پروګرام سره واورو.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر من اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو له لارې د سپورت نړۍ مهم راپورونه او مرکه اوري. دغه پروګرام په اونۍ کې دوه وار خبريږي، یو وار د دوشنبه ورځ او بل وار هم د پنځ شنبه په ورځ. په اوسني پروګرام کې د افغانستان د کونګ فو د ملي ټیم لپاره به انتخابي سیالیو مرکه اوري، او همدارس د کابل د نجونو ترمنځ د والیبال د سیالیو په اړه درته ریپورت خبريږي. په لومړي سر کې بعد افغانستان د کونګ فو د ملي فدراسیون له رئیس عبدالرحیم یوسفی سره مرکه درته خبره کړو. د افغانستان د کونګ فو فدراسیون د ملي ټیم د انتخاب لپاره 22 لوبغاړي له 200 لوبغاړو څخه انتخاب کړل. البته دوی د یو لړ سیالیو په لړ کې ملي ټیم ته انتخاب شوي دي. خدای چې په دې اړه د افغانستان د کونګ فو فدراسیون له رئیس عبدالرحیم یوسفی سره مرکه د الیاس سالې نه واورو.
دا سیالي انتخاب ټیم ملي و چې موږ غوښته چې تیاری کې د 28 ولایتونو ګران سره غلی وو، او د خپل منځ کې مسابقه وکړه. د دې مسابقې نتیجه دا شو چې مونږ وکولای شو چې دوه دېرش ښه تکړه ځوانانو د کانګرس ملي ټیم ته انتخاب وکړو.
یوسفی صاحب، د دې سیالو ارزش څه دی؟
د دې سیالو ارزش دا دی چې هر پدراستون چې په افغانستان یا په هر مملکت فعالیت کوي هغه هرو مرو باید خپل ته یو ملي ټیم ولري، چې دا ملي ټیم کولی شي چې مثلا هر کله چې دا ټیم غوښته چې بهر ته وځي دا فقط یوازې د ملي ټیم ځوانان کولی شي چې بهر ته وځي، او هغه ټیم هغه وخت ملي دی چې مثلا ټول هغه مملکت افراد خپل ځان هلته وویني، لکه چې مونږ د اوس اته ویشت ولایتونه حتی د شغنان ولسوالۍ دلته خلک راغلي، د غور، د قندهار، پکتیا، فراه، خوست، ګردیز، پکتیکا، جلال آباد، همدغسې لغمان او پنجشیر، تخار، ټول د اته ویشت ولایتونه دلته راغلي وو. دا خپل یو دا اته ویشت ولایتونه وو چې دلته مې دلته مسابقه وکړه او خپل منظور کې مسابقه وکړه دا یو کولی شي چې مثلا هغې نه چې مسابقه تمام شو د ټولو ولایتونه فقط دوه دېرش ځوانان خپل ځان په ټیم ملي باندې ورسوله.
یوسف صاحب، تاسو ویل چې په دې مسابقه کې د اته ویشت ولایتونه لوبغاړي راغلي او دلته کابل کې د لوبو لپاره، د دې معنی دا دی چې دا ملي سیالۍ دی، یو ملي فدراسیون ده او ډېر لوبغاړي اشتراک هم کوي او ډېر تاریخچه هم لري. د دې ټولو شیانو په پام نیول سره ستاسو غوښتنه د مقامات نسیدي؟
زه تا دومره وایم چې زه د ځان نه کوم توقع نه لرم چې هغه خپل غواړي خپل ورزشکارانو کې په خپل ولایتو کې کوم تشویق وکړي، هغه د هغه وظیفه ده، مزه خپل دا دعوت نه کوم، ځکه چې یو ورزشکار خپل داسې غرور لري چې هغه نو غریز خپل لاس چاته داسې دراز کې چې ما ته کومک مرسته وکړي یا دا وکړي، اما که خپل څوک دا مرسته کوي هغه په هغه خپل باندې اړیکه لري. اما زما توقع دوله دا دی چې د تربیت بدني سپورت او کمیټې ملي المپیک داسې یو سړی وګټي چې هغه خپله ورزشکار وي، نه چې داسې یو سړی چې لکه تر اوسه پورې نه پوهېږي مثلا تربیت بدني سپورت د یو مملکت په کومه ساحه کې فعالیت کوي. زما نظر دا دی چې مثلا تربیت بدني سپورت او کمیټې ملي المپیک هدف دا دی چې مثلا د وطن ته افتخارات راوړي. دا افتخارات هغه څوک راوړی شي چې مثلا خپله مسلکي او متاسفانه اوس تریا بدنی سپورت کمیټې ملي المپیک د مسلکي سره چې هغه خپل ورزشکاري هغه خپل وکولای شي چې مثلا ورزشکارانو ته طرح او برنامه ورکړي هغه سره نشته. زه فقط یوازې کوم چې مثلا دولت په دې باندې ښه توجه وکړي او یو څوک باید دلته اوس مثلا تریا بدنی سپورت سفارش لري، باید یو شخص یو کس دلته راولېږي چې هغه خپل ورزشکار وي او مسلکي چې وکولای شي چې مثلا دا ورزش
ستاسو برنامه ستاسو راتلونکي برنامه دی کونګ فو فدراسیون لپاره سيدي؟
زما خو برنامه دا دی چې مثلا مخکې چې مونږ د ټیم ملي مسابقه ونیسو مونږ د کابل لیگ برتر کابل کلبونه ونیوله، پس هغه مثلا دوه هفته پس هغه مونږ اوس مثلا د ټیم ملي مسابقه واخیسته او پس د روزي مبارک نه مونږ غواړو چې د ځوانان او نوځوانان لیک کابل په سطح کې ونیسو او همدغه دا لیک په ولایتو کې هم دسترش ورکړو، چې پس دا غینه ځکه چې فقط یوازې لیک کولای شي مسابقه دې لیک کولای شي چې مثلا دا سپورت رشته او انکشاف فقط یوازې دا مسابقه دې کې دا موثر کېږي، پس دا غینه مثلا هر وخت چې تاسو مثلا دا مراحل ته وکړي دا کولای شي مثلا هر کله چې په هڅه ځي یا دا غینه د بهر نه افغانستان ته افتخارات وروړي که یو ورزش کوونکی کوم برنامه ولري فکر نه کوم چې په بهر کې دا وکولای شي چې مثلا خپل وطن ته افتخارات ولري کما یو کې.
اوس هم راځو د ریپورت په لور. د کابل د نجونو ترمنځ د والیبال سیالۍ پیل شوې. دا سیالۍ د بدني روزنې په ریاست کې پیل شوې او هدف یې د کابل د نجونو د والیبال د منتخب ټیم لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل دي. ابراهیم صافی د لوبو ته ورغلی او دا ریپورت یې جوړ کړی.
د انجونو د والیبال ملي او د کابل منتخب ټیمونو ته د غوره لوبغاړو د انتخاب د سیالیو په لومړۍ لوبه کې کاردان د سری میاشتې ټیم ته ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې چې د بدني روزنې د ریاست په جمنازیم کې ترسره شوه د کاردان ټیم 28 امتیاز خپل کړي، حال دا چې د سری میاشتې ټیم یوازې 26 امتیازونه ترلاسه کړی شول. د کاردان ټیم یو لوبغاړی دنیا وایي دوی خوښ دي چې په دې ډول لوبو کې برخه اخلي او هڅه به وکړي چې ښې لوبې وکړي.
خیلی خوشحال هستم با همتیمی جدید خود تانستم یک مقام به دست بیارم و یک بازی رو ببرم.
بل لور ته د انجونو د والیبال یو شمیر غړي بیا د والیبال په فدراسیون د بدني روزنې په ریاست او د المپیک په ملي کمیټې انتقاد کوي چې والیبال ته کومه پاملرنه نه کوي. دوی غواړي چې اړوند ادارې باید دې لوبې ته زیاته پاملرنه وکړي او لوبغاړو لپاره دې د تمرین ښه امکانات برابر کړي. فروزان هادی یو له دغو لوبغاړو څخه ده او وایي
نمیتونیم مسابقاتی که نزدیک مثل همسایه پاکستان، ایران و یا رقابت کنه. به نظر من عدم امی که نبودن توجه خود مقامات از فدراسیون والیبال گرفته و خود المپیک و سایر اون کسایی که در رأس هستند.
خود بدنی روزن ریاست بیاوایی هر سه چی پا واکی لری هغه اینجونو او هلکانو ته برابر کړی دی. په دغه لوبو کې د کابل ښار شپږو ټیمونو برخه اخیستې او دا لوبې به درې ورځې دوام وکړي. افغانستان په تیرو 14 کلونو کې د سپورت په برخه کې ښه ځلیدلی او توانیدلی چې په ځینو برخو کې ښې لاسته راوړنې هم ولري، خو د انجونو د والیبال په برخه کې لا هم ځینې ستونزې موجودې دي.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې مزه صفي الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښې شېبې ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړي اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواګوري دونکو سلام. حکومت په دالګ وخت کې دومره غټ خدمتونه وکړل چې خلک ورته حیران پاتې دي. بیکاری ډیره کړه کور دی ودانوي، ګرانی ډیره کړه کور دی ودانوي، بی امنیتی پریمانه کړه کور دی ودانوي، او ان چې په حکومتونه یې د خلکو بې اعتباري هم آخر ته ورسوله کور دی ودانوي. په دا ټولو برسېره یې په ملي وحدت سره د ملي شورا انتخابات هم ځنډولي کور دی ودانوي. د خپرونې په پیل کې د مامور د یوې ورځې یاداشتونه دراورو چې پوه شئ مامور خوار کوم ځای ته رسېدلی دی.
اوس د سهار اونی می بجی دی او په چای خوړلو لګیا یم. میرمن می پرله پسې راته وایي چې ژر کوه، ناوخته شوه، د مامورینو موټر به در څخه لاړ شي. خو زه نن که غیر حاضر هم شوم نو دا چای نشم پریښودلی، ځکه خینې مې له کلي څو دانې د فیلمور هګۍ رالیږلي او یوه یې دغه د میرمنې مې راته پخه کړې ده. دا نو ډېره کمه پیښېږي چې دغسې د هګیو میله دې وکړم، سره له دې چې زراعتي هګۍ ارزانه دي. خو وایې تشه جیبه ته مې دښمن یې، نو چې نیشو اخیستلی ارزانه یې مه بوله. اوس د سهار 8 بجې دي او د سړک په سر د مامورینو موټر ته ولاړ یم. د موټرو دومره ګڼه ګوڼه ده چې پلی په اسانه له سړکه نشي تیرېدلی. هغه دي زموږ د وزیر صاحب څو دانې کروزین او دوه سیټه ډاټسن موټرونه را روان دي. خو د تورو شیشو له شان ښکاري چې ډک دي او که خالي. خو ما ژر سر په خپلو ویښتانو چپه ګردن او کورتۍ لاس را تیر کړ چې کوم ځای مې بې ترتیبه شوی نه وي او وزیر صاحب یې د تورو شیشو له شا ونه ویني. که یې وویني نو ما کله پیژني، خو بیا هم د بنده عادت دی چې له هامره په هر حال کې ویری. اوس د ورځې 8:30 بجې دي. د دفتر موټر لکه چې د مال راتګه مخکې تیر شوی او زه ترې پاتې شوم. نو اوس مجبور یم چې په کوم ښاري موټر کې لاړ شم. 50 افغانۍ مې په جیب کې دي. که په ټکسي کې لاړ شم نو 40 افغانۍ په کرایه کې ځي، او که کاستر یا سرویس ته ودرېږم نو نور هم راباندې ناوخته کېږي، او غیر حاضرېږم نو مجبور یم چې په ټکسي کې لاړ شم. چې راتلم میرمنې مې همدا راته وویل چې ګوره 50 په جیب کې دی چې رومیان او کچالو دې هېر نه شي. اوس د سهار 10:30 بجې دي. پوره یو ساعت په یو څلور لارې کې ودرېدو او ترافیکو ویل چې وزیر صاحب تیریږي. هر سهار چې وزیران کار ته ځي او مازیګر بیرته کورونو ته ځي نو سړکونه ټول بند وي، او هغه د چا خبره چې په شام شور نشي خوړلی. د ما د حاضرۍ په خانه کې هم په سره قلم باندې ښه ډبله چلی پاکه شوې ده او غیر حاضر شوی یم. اوس د ورځې 11:30 بجې دي. د مدیر صاحب 15 کلن زوی مې بازار ته راایستلی چې آیس کریم ورته واخلم. مدیر صاحب چې لومړی د ناوخته ورتګ له امله ښه ورټلم نو بیا یې خپل زوی په لاس راکړ چې بازار ته یې بوزم او آیس کریم ورته واخلم. مدیر خپل دغه نازولی زوی حتما په اونۍ کې دوه یا درې ځله دفتر ته راولي او بیا یې په یو نه یو مامور باندې ورتاوان کړي چې آیس کریم ورته واخلي. له ما سره یوازې 30 افغانۍ دي او د مدیر صاحب زوی راته کلک دی چې ما ته د 80 افغانۍ سوپر آیس کریم واخله، لکه چې مور یې ورښودلی. په جنجال ورسره پاتې یم. اوس د غرمې 12:30 بجې دي. ټول مامورین د ډوډۍ په خوړلو لګیا دي او هر یو لکه د پیشو سر غوندې غټې غټې مړې پورته کوي، سره له دې چې ټول مامورین د معدې تکلیف لري. خو نوکریوال بیا هم تور بانجان پخه کړي دي او وایي چې بانجان ارزانه دي. اوس د مازدیګر 4 بجې دي. مدیر صاحب راته وویل چې یو بورۍ سمټ واخلم او د رئیس صاحب کره یوسم. اولته د رئیس صاحب تشناب خراب شوی دی، هغه ورته جوړ کړم. د رئیس صاحب تشناب سم ګلکار راڅخه جوړ کړی دی، ځکه په میاشت کې خامخا یو ځل ورته له سره سمټ کوم. زور تشناب یې دی چې نن یې سمټ کړي سبا ته بیا خراب.
اوس مو دنجونو د یو خوانځي مخې ته بیایو چې خبر شي دنجونو د خوانځیو مخې ته څه ډول لوبغاړي ولاړ وي.
عاشقی امتحان لیتی ہے، عاشقی امتحان لیتی ہے، عاشقی امتحان لیتی ہے.
وعلیکم محمود، بیا سنگ ولاڑی
چوکو درسی ساتونه موټول خالی وو، تفریح کرا و تختی دا ما ویل رازا کلک سترگی و سرو.
یواز سترگو سرو ولو ترا تختی دلی او کل چا سر واداب لاری.
پا وادو پسی ما گرزا که پا موبایلو وادو پسی و گرزو نو سپینگیری بشو، زکا آر او رز دو دروغو وادیوی لکه چه تام دما پا مرز اختای.
او نو اوز خود اقا مرز هم شوه ده او طول در رمائی زوانانی نیولی دی. خوب پام کوا چی پولیس در باندی رانشی.
بیغم اوسا عشقان لزمریانو چخم نویری گی دا خوی لا پولیسان دی دا دفری فای تمرینونه لکه چې د مسخرو لپاره کوه.
سو ورځې خو نه ښکاری دی لکه چې کوم بل ځای دې تارس غلولی وه.
څوک ورورا ټول عمر مو د نجونو د ښوونځیو په دروازو کې تیر شو، خو یوې ظالمې هم نه راته وخندل او نه یې هم د مینې کومه اشاره راکړه. ریښتیا هم دا څو ورځې د یوې بلې لیسې تر مخې درېدم.
څنګه وه نتیجه یې ورکړه که نه؟
ښه وه، خو د جلۍ ورونو او خپلوانو مزاحمت وکړه.
یعنې وی وهلې؟
وې نه وهله، د منډو پر وخت مې پښه وښویده ولوېدم. له لوېدو سره مې پښه ماته شوه او څو ورځې په روغتون کې بستر وم.
چې دا خبرې نه وي پکې کله خوند کوي. که اوس دا خپلې ډټې در ښکاره کړم نو حیران به پاتې شي.
ولې؟
ځکه چې د ډېرو وهلو تکې تورې اوښتې دي.
اله تښته چې پولیسان راغلل.
وای 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 وای
دیخوا ګوره، تا ته وایم لږ خو راته را وګوره.
چا ته وایې؟
تا ته وایم. ولې زړه نه لري چې دومره په کبر روانه یې؟
زه مخ دې ورکړه لو دا انسانه احمقه بې تربیې.
هر څومره کنزل چې کوي ویې که، خو یو ځل دې هغه د موبایل نمبر راکه.
بې شرمه انسانه، لږ وشرمېږه.
په شرم پسې مه ګرځه، یوازې دې د ټېلیفون نمره راکه.
له چا نه د موبایل نمره غواړې؟
ساجده ته.
هو زه. تا د ما د خوشه نیولې ده
وروره؟ همدا د احمق بچی راپسې وي، هره ورځ مې ځوروي.
ډېرو بخه ساجده، ما نه پېژنده چې دا به ستا خور وي.
اوس به یې در وپېژنم، ته ودرېږه.
اوس دغه کیسه هم واورئ.
پخپل ملامت وم چې د دکاندار خبره مې ومنله او تنگ پتلون مې واخیست، کنه هغه خو خپله سودا خرڅوله چې دومره صفتونه یې ونه کړي کله یې څوک اخلي. سهار چې دفتر ته تلم نو مېرمنې مې په څه خواریو راواغوست. داسې یېغو نېغوم پکې چې تا به ویل چوکاټ کړی یم. په دفتر کې ډېرو راپورې وخندل او ډېرو افسوس وکړ. دیواز د روښانه چې نوې په لسم باست کې مقرره شوی خوښ شو او ویل چې اوس هم دغه ډول تنگ پتلونونه مود دي. هغه زیاته کړه چې دغه نور مامورین د پخوانۍ زمانې خلک دي، ټول عمر یې هماغه لیلامي جوالونه اغوستي دي، په موټ څه پوهېږي. خو د تادیاتو مدیر یوازینی سړی و چې نه یې خوښ کړ او نه یې هم رد، بلکې یوه مشوره یې راکړه چې په منډۍ کې یو بل لیلامي پتلونه هم واخلم چې هغه د چا خبره بدل پوخ شي. د مدیر خبره مې ډېره خوښه شوه او ماسپښین مې د شعبې له امیر اجازه واخیسته او د منډۍ په لور وخوځېدم. منډۍ ته چې ورسېدم نو دومره ګڼه ګوڼه وه چې تاب ویل د سړیو بهر دی، چې پښې یې خوځېدې او سرونه یې داسې ښکارېدل لکه هېڅ حرکت چې نه کوي. ما هم ځان پکې ورواچاوه. تر ډېره ځایه خو خلکو بوتلم. یو قدم وروسته دوه درې کراچۍ مخې ته راتلې او په ټوپ به مې ځان ترې چاپ کړ، خو اخر له ټوپ هم ولوېدم، درېدلی هم نه شوم، ځکه د خلکو داسې ټېله به راغله چې شل متره به یې همداسې په منډه مخته بوتلم. هېڅ پوه شوی نه وم چې د پتلانه دواړه پایڅې مې څه وخت له زنګانه تر نیمې پونډۍ پورې چیرې شوې وې، ځکه کله چې د لیلامیو په سرای کې د یو پتلون په کتلو بوخت وم، دوکاندار په مسخره کوونکې خندا راته وویل چې مغازهیي پتلونونه د همدغې یوې ورځې لپاره وي، هسې د پیسې ارامې وې چې پې ورکړي دي دي. ما چې د پتلانه چیرې پایڅې ولیدې ډېر خپه شوم. ښه وه چې په دا اوړي کې مې برزو ترې لاندې اغوستی و، که نه څومره به شرمېدلی وم. د دوکاندار خبره مې په زړه ډېره ښه ولګېده او ورته ومې ویل چې رښتیا وایې، د موږ د تادیاتو د مدیر یو لیلامي پتلون دی چې دغه لس کاله منډۍ ته پکې ځي او راځي، خو بلام ونه واهه. خو د ما دغه مغازهیي په لومړي ځل راتلو دانګې وانګې شو. لنډه دا چې یو لیلامي پتلون مې خوښ او واخیست. همدلته په دوکان کې مې هغه مغازهیي وویست او دغه لیلامي مې واغوست، ځکه هغه په داس کېدلي حال د اغوستلو نه وه. له دې لیلامۍ له سرایه راووتم او بیا د سړیو په سیند ورګډ شوم چې غټې او وړې کراچۍ به یو په بل پسې تېرېدلې او راتېرېدلې. له همدغو کراچۍ نه د کومې یوې تېره اوسپنه زما د لیلامي پتلون پایڅې ته ونښته او ما چې غوښتل پتلون ترې راخلاص کړم، د پتلانه یوه پایڅه له ورانه تر پایڅې پورې دوه تړانګې شوه، له هم چې د برزو پایڅه هم تر زنګانه ورسره چیرې شوه. د ما لا دغه غم نه و سوړ شوی چې د کورتۍ یو استر مې د کومې بلې کراچۍ په اوسپنه کې بند شو او تر څو چې خورېدم د کورتۍ نیمه برخه مې کراچۍ ورسره وړی وه. ما غوښتل کراچوان ګیر او داسې اجازه ورکړم چې بیا وي داسې ونه کړي، خو د خلکو یوه زوروره ټېله راغله او داسې ورسره واخیستم لکه سیلاو چې نیزوړی ورسره واخلي او چیرته لرې یې وغورځوي. د ما هم چې پښې په مځکه لګېدې نو بیا د منډۍ په وروستۍ برخه کې وم.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي و برای افغانپور نقیب الله لاروی، حسین حکمت، مسکا احساس او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 لس 1 اویا، کندهار 2 ویشت، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
وصال طبیب راشد هجران پتور شکوکی وصال طبیب راشد هجران پتور شکوکی ده جهان دی حسرتونا ده جهان دی حسرتونا ددک من شام دے
جهان دی حسرتونه، دی جهان